السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. لکه چې دا دواړه پروګرامونه را سره واوري، دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې پاکستان وایي په خیبر پختونخوا کې په چینایي انجینرانو روسای برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او وایي چې ځانمرګي بریدګر هم د افغانستان تبع دی. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمې په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یو ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان لوري افغانستان ته داخلېږي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ افغان کارګران سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنۍ پرون د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادی عبدیپور په حواله ویلي چې په فابریکه کې اور د یک شنبه په ورځ بل شو چې وروسته ووژل شو، خو ټپیان یې روغتون ته وړل شوي او د پټکو وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي هیواد د افغانستان لپاره د ماشومان د ګوزن یا پولیو یو میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپو تورا وایي چې دوی به د واکسین پرته نور اړین خدمات هم افغانانو ته برابر کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ایرانی چارواکی وایي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرایلي پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدی په نوم د سپاه پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دغې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له بریتانیا فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو روسای ځانمرګي برید یو افغان وګړي کړی دی او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستي. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجینران پکې وژل شول، چین په پاکستان کې پر دوه بندونو کار ودراوه. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. تفصیل له اسمت څاروانه.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودېدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستانه د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پېښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1160 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. دا ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بې نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دلته را رسېدل یو څه عجبه غوندې برېښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول دپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پېښې تر ځایه له باروتو ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لاره د تلاشۍ هیڅ پوسته نه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پرته د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز څلور انتحاري بریدونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي انجینرانو د وروستي خونړي برید پړه پر افغانستان اچولې او ویلي دي هغه کس چې دا ځانمرګ برید تر سره کړی د افغانستان وګړی دی. بل ورته بل ګاونډي ایران له کرمانشاه ولایت څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په کرمانشاه کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندلو او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دغه کډوال په بشپړ ډول له غزایا وایستل شي. تفصیل له لیمې سپیشل یو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کم کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کم کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کیږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستنه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
د ځوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای پای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او تګي ساتلی. حتی پروژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګرت ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کی، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه به خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکه نسوار سو چرس سو سیګرت سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیګرت په خپله خونه